افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړۍ د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له دې بودیجې پرته به کورنۍ له راروان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزې څخه یو ورځ مخکې د یک شنبه پرځ د څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیل برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشران او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انقره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یک شنبه پرځ د ترکیه بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبه پرځ د خلق جمهوري غوښتونکو ګوند سي ایچ پی د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي که د قانوني سرغړاونو له تورونو سره مخ ده. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یک شنبه پر ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته وو وکټ ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای او وکټ یې او 90 بالونه پاتې وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست شر اخلاص ته اوم ټولګي و اوم لوسته په تیر څپرکی کې موږ د تخم لرونکو نباتات و پیژندل د هغوی مختلفې برخې مو و پیژندل موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅ څوک مشکل ونه لري نن راځو د هغو تخم لرونکو نباتاتو ډیرښت وایو لکه څنګه چې موږ ویلي وو تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله ویشل شوی و چې یو یې ظاهر البزر او بل یې هم مخفی البزر و چې مخفی البزر نباتات د ګلرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته یعنی مرینه که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله د انسانانو د حیواناتو د غذا د دې د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي. همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش گردشنده نکی چی پا داغ سره مثال یا دا باد پا واسطه یا دا نور و نباتات پا واسطه داغ گرده ترچشی پری رسیجی و هغا کلوکو او لویو فلسونو تزان رسی چی هغه بی کم برخه دا هغه بی موانس جنسی حجری دی چی پا هغا که تخمه وجود لری چی داغ گرده تر تخمه پری چکل زان ورسی دا هغا داخل زی او هغا تخمه القا کوی چې په دغه وخت کې موږ څه ویلو زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ شو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نو د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنو سپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډیره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیو سپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډیرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیو سپرمز چې تخمه اچي اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات، دا نباتات چې دی لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دی نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه موانسه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري. چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر موانسې برخې پرې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره القا وکړي نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري، او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي، او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښینی او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډیری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کیدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو د پاره جوړ سوی دي، او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښینی او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چشکوي د ځان سره اخلي او د موسنسې برخې پرې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیټل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلې یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې د هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګردچ شي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي، بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه، د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي، د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده. او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي، الوتونکي مرغان چې دي، هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي، د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري. چې هغه درې برخې چې دي، د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده، او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوسي، په دې باندې مشلي. کله چې هغه هلته وده وکړي، بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی، تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل، هلته القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنی تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له: اول سوال، په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل برخې څو دي واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په تیر څپرکی کې مو د حیواناتو ډلبندي را شروع کړې وه، او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 24مې صفې څخه تر 53مې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجیان چې دي، هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي. چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجی او ژواره ده، او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دي، هغه خپل پوست چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي، او د جوړښت یا پوستکی چې دي، هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دي دغه خاوره سوری کوي، او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې ورسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره د خاور څخه راوځي د تغذیه لپاره بیا د پاڼې د خاور سره یو ځای خوري کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وراړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکی سری کوي او د هغوی وینه زبیشي چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې د جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون اکتوپس او صدف دا ټول چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ سي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي لکه ښه مثال موږ د حلزون د ورکولای سو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې چې هغه مثال موږ د عنکبوتیا ټولګې ویلی سو د زیشپوټکو ټولګې دي حشرات او زرپشي دي چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپږه دا ټوله چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یوې مکمله استحاله سره او بله نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغه چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایی زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وو چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیوانات په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري، چې د ملا تر تیر پورې شي لري امتداد یا غځېدل لري. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي، وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي مواد چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات بل نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې دا زوز موږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شونې چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي، ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره چې کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د دریدلو، او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانچونه لري، چې د برانچونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانچونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي، او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان، او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی، او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غزجفي کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بې له شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غزجوف څخه جوړ سوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیریدو غزجوف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او ری چې دی د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دی یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده، چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمیرل کیږي، چې د په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ شوی دی، د هډوکو څخه جوړ شوی دی، چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مارما او بل مارماهي، دغه رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا واز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او په ټول موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړی وي، سم په خلاص کړی. راځو موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتون برخه ده. د پښتون په برخه کې موږ درې سوال لرو، تاسو دا درې سوالونه ته شغل ونیسئ او نوٹ یې کړئ، جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي نمانیې ولیکئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست، شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې، او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل، چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري، راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډیر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویله چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دی دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د موی اصفهات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست دي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې کوچنیانو کې ډېر وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکو چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي، چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو. چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو، او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري، او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېر زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده، او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کیږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کېدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي، او د دوی چې دي په هډوکي په ډېر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شاده هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلېدو ځای دي، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو. مثال د فقرات بندونه دي، او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول چې وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شمثالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو او پښو بندونه دي، چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شریدونکي بتونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دی خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسین یو د بس سره په نشتی ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل، چې مثال هډوکي یو د بس سره مثال ښه حرکت وکړي، دا هغه د پاره وجود لري. او شوریدونکو هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونو ویشل شوی دي، چې هغه څخه یو پندوسکي یا هم کاسيته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډول بندونه دي. کاسيته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا حرکت کولای شي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي. او پاتوسو چپرس ډول بندونه چې دي دې لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو، چې دروازه چې دا یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزور او حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې و هغه به چې یا به مات سو یا نور پیشې به رامن سوی، نو دغه لپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې دغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلېدل او انسانان کولی شي د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای، د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې وکړل. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کې دای سي چې مثال ځینې ناروغیان رامنځته شي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته شي، ځینې وخت هډوکي مات شي د یو پیښې په ترڅ کې، نو دغه د مثال دغه ناروغیان چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کیږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلی یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کیږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو لامل رامنځته کېدلی شي، باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل شي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استوار وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوښ خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دې چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جوړ کیږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره شوی و هغه دغه برخه ته ځان رسي، چې په دغه ځای کې کله چې د ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسه وینه سپېڅلې چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر شوس زیانمن اوسي، چې باید د هغه لپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. څه دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، موږ اخرنی برخه د پښتنو برخه د درې پښتني لرو. لومړی پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډول ویشل شوي دي واضح کړي، دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي، او درېمه پښتنه بندونه په څو ډول دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
در روز مجاوتسی رزو در نروغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجنو پا تیل وستونو که مجاوتسی میکرو ارگانزمون او پیجندله او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجنده چی پا غیر اختصاصی دفاع کی پوستکه او مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخ درجه او پا جلد کی التهاب رمزده که در چی مروان در هستامین پا نما در یو دول مواد سخه که می مواد سخه رمزده که جه نروز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید د اودیشې مصفې څخه تر دو پنځوسې مصفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوی کې برابر بریالی نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دوی سره څه کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره وي، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شرې په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنې په یو وار شرې ونیسي که دغه څخه ځان راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسی دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو شي کوي اول دا نه ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انټي باډیانې چې دي هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي باډیانې جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سره رسېږي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ سي. اول سنه چې دي لکه څنګه چې موږ اوویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دي هغه کمزوره شوي لکه د شرې ده هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دي د هغه کمزوره شوي برخه باندې چې کېږي د کمزوره شوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه شوي برخه خسل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان ا چې موږ ول در ان ا او برخه ځینې خسل کېږي چې خپل دی دا مسنجر ار ان ا دا پیغام رسولو د اندسر ترسي دوی چې بي دي موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نجوري کسان چې کم لیدل هغوی به ډېر کسان لمنځه تلل خپل ژوند ته به دوام نسوي ورکولی او ځینې چې به وسخه وژغورل سوال یعنی دغه ناروغي څخه به ژوندۍ راوتله هغوی چې به بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پلا واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختن شي باید ورته وایکل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ده. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسې چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي په سرطان موږ وایو چې څه ډول منسر ځي دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله چې موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو دغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دوی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د رنګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دې علاج کیږي چې هغه مثال د رقم سرطانونه چې دي هغه چې کی ورته د جراحي عملیات لاري د تومورونو ورته ایسته کی او سرطانونه چې خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو د لایل لامل رامسه کیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه درلودل یعنی صحیح تغذیه نه کول عام دارنګ د تنباکو د دې شانس استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله يم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنی وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامدار ستړیا احساس کوي وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي غټې ډول جوړښتونه لیدل کیږي همدارنګ دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ هم یو ډول زخمونه او د رقم جوړښتونه پرمسه کیږي او ډېر چې د هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي سرطان د بخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګ منظم فزیکی فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دی. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي.
ازادي رادیو.com